امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شباش نایم نن د سیشن به ورځ د ساور د میاشتې 15 د اپریل 15 سره برابر ده. امریکا غک آشنا رادیو خپل ماخمنۍ خبرونه پیلی په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
روسیا وایي د امریکا دا تورونه بی اساسه دي چې روسیا طالبانو ته وسلې برابروي. د پاکستان پوځ نن څلور طالبان اعدام کړی دي. د امریکا تحت البحری بیړۍ د جنوبی کوریا بندر ته رسیدلې ده. په هسپانیا کې څلور تنه د داعش د اړیکو په تور بندیان شوي دي او ترکیې په سوریې او عراق کې په یاغي کردانو هوایی بمباری کړي دي.
یوناما په نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د فساد په وړاندې په مبارزه کې پرمختګ شوی. د ځینو سرچینو په حواله پاکستانی ځواکونو د تیرو درې ورځو راهیسې د پکتیکا په ځینو سرحدي سیمو کې د ځنګلونو وهل پیل کړی دي او د زابل امنیتي مقامات وایي چې نړیوالو او افغان ځواکونو په زابل کې د داعش د ډلې مشر نیولې. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبریږي. اوس ترته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاروف د امریکا هغه تورونه به بنسټ او بلل چې وایي مسکو طالبانو ته وسلې برابروي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو قواو قمندان جنرال جان نیکلسن د دوشنبه په ورځ ویل چې هغه رپورټونه صحیح نه دي. وایي روسیې طالبانو ته د وسلو د برابرولو نه علاوه د غډلې ته ملاتړ هم برابر کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس پرون په کابل کې د طالبانو سره د روسیې د اړیکو په حق له اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان په قول اردو باندې د طالبانو د حملې نه وروسته د امریکا عالي رتبه پوځي چارواکي هغه رپورټونه نه ردوي چې روسیا طالبانو ته وسلې برابروي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خپل سفر په وخت کې وویل چې د جنوبی آسیا د دغه جنگ ځپلي ملک په شمول روسیا غواړي چې په یو شمېر سیمو کې ستراتیژیک رقیب وي.
We will engage with Russia diplomatically. We'll do so where we can. But we are going to have to confront
مونږ به د روسیې سره په ډیپلوماټیکي لحاظ ارتباطات وساتو تر کومه حده پورې چې امکان ولري دا کار به وکړو. مګر په هغو ساحو کې به په مقابل کې ودرېږو چې روسیا د بین المللي قانون نه سرغړونه کوي یا د نورو ملکونو په ارضي تمامیت سترګې پټوي. مثلا دلته چې د خارجي هیواد نه وسلې لیږل کیږي دا د بین المللي قانون نه سرغړونه ده. خو په هغه صورت کې سرغړونه نه ده چې د افغانستان د حکومت په وسیله افغان قواو ته وسلې ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما یو نوی رپورت چې نن د سیشن به پورس په کابل کې خپور شوی دی خیي چې د افغانستان حکومتي چارواکو په ملک کې د فساد ضد مبارزه کې پرمختګ کړی دی. خو رپورت وایي چې اوس حمله په دې برخه کې ستر خنډونه شته دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یوناما خاص استازي تادامي چې یاماموتو په خبری کانفرنس کې خبریالانو ته د دغه رپورت په اړه کې معلومات ورکړل. د ملګرو ملتونو خاص استازي ویل چې د افغانستان د راتلونکو په خاطر باید له فساد سره مبارزه وشي چې لمنځه ولاړ شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د استرالیا صدر اعظم ملکم ترنبل په ار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دي. دوی دواړو د افغانستان او استرالیا ترمنځ د قانونو د سکتور په ګډون په دوه اړخیزو همکاریو خبرې کړې دي. د ارګ اعلامیه وایي چې د استرالیا صدر اعظم ملکم ترنبل د یو لوړ رتبه هیئت سره کابل ته ورغلی. د استرالیا صدر اعظم د غونډې په پیل کې په شاهین قول اردو باندې په حمله کې د مړو او زخمیانو د کورنیو د جمهور رئیس غنی او افغان ولس سره خواخوږي څرګنده کړي. ښاغلی ترنبل ویل هیواد لیواله دی چې د استرالیا او افغانستان د پوهنتونونو ترمنځ اړیکې ټینګې شي چې د افغانستان سره د قانونو، اوبو، روغتیا او نورو برخو په ساحې کې همکاري زیاتې شي. جمهور رئیس غنی استرالیا ته د افغانستان جمهور رئیس غنی استرالیا د افغانستان په خوانه دوستګانه او د همکاري او مرستو په خاطر ورنه مننه وکړه. طالبانو د تخار په ولایت کې په درې امنیتي پوسټو باندې برید کړی، اته پولیسو وژلی دي. د تخار د والی نطاق صنعت الله تیمور ویلی دي چې په دې حمله کې اته برید کوونکي هم وژل شوي دي. د تیمور په وینا وسلوالو د درقد او خواجه بهاءالدین ولسوالیو ترمنځ لاره بنده کړې ده. د پاکستان پوځ وایي نن یې څلور طالبان اعدام کړي دي. یوې پوځي محکمې دا طالبان په مرګ محکوم کړي وو. د دغه اعدام شوو طالبانو نومونه رحمان الدین، مشتاق خان، عبید الرحمن او ظفر اقبال دي. د پاکستان پوځ ویلي دي دې کسانو په امنیتي قواوو او عامو خلکو بریدونه کړي وو او نور جرمونه یې هم کړي وو. د پاکستان پوځ همدغې میاشتې په 12مه نیټه دوه نور پاکستانی طالبان هم اعدام کړي وو، خو د دغو نوو کسانو د اعدام ځای نه دی ښودل شوی. د پاکستان د خیبر پختونخوا په سیمه کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه نن 14 کسه وژل شوي او 9 نور زخمي شوي دي. د کرم ایجنسۍ محلي چارواکو نن وویل چې یو مینی بس موټر چې سپرلی پکې وي د افغانستان سره پولې ته نږدې په دغه قبایلي علاقې کې د سړک د غاړې په بم ورختلی دی. په چاودنه کې 14 تنه وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. یوې ملیشه ډلې چې د حکومت ضد پاکستانی طالبانو د ډلې سره تړلې ده ویلي دي چې دغه بم دوی ایښی و. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه خپرېږي. د امریکا اتومي تحت البحرې یو اس اس مشیګن نن د سه شنبې په ورځ هغه زیاته ورسېده چې د جنوبي کوریا بندر نومیږي. د دوه هیوادونو سمندري قواوې د جاپان د قواوو سره یو ځای د جنوبي کوریا د جنوبی کوریا د ټاپو وزمه په لویدي ځخوا کې بحري تمرینات کوي او له دې کبله د شمالي کوریا سره خړپړې وځي کې خړپړتیا لا هم زیاته شوې ده. ټاکل شوې ده چې دغه سمندري تمرینات تر چهارشنبه پورې ادامه ولري. په همدغه ورځ جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا سل سناتوران سپینې ماڼۍ ته بللې دي. د شمالي کوریا په باره کې د امریکا په اندېښنو غږیږي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس، خارجه وزیر ریک ټیلرسن، د ملي استخباراتو رئیس ډان کوټ او د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جو دنفرد سناتورانو ته محرم معلومات ورکوي. د هسپانیا پولیسو د بارسلونا په ښار کې اته کسه د داعش د ډلې سره د اړیکو د لرلو په تور توقیف کړي دي. نیول شوي کسان د مخدره موادو د قاچاق په شمول په نورو قضیو کې هم جرمي سابقې لري. څلور تنه نیول شوي کسان به د داعش سره د مستقیمو اړیکو او د دهشتګرو سره په اروپا کې د بریدونو په تنظیمولو په تور مجرم وګڼل شي. د هسپانیا سیمه ییزو مطبوعاتو خبر ورکړی دی چې پولیسو له اتو میاشتو را په دېخوا د مشکوکو کسانو د نیولو دپاره عملیات پیل کړي دي. ترکیه نن د سه شنبه په ورځ د سوریې په شمال ختیځ او د عراق په شمالي سیمه کې په یاغي کردانو باندې هوایی حمله کړې دي. د ترکیه د پاوز بیان وایي د دې لپاره د حمله وکړي چې دغه یاغیانو نشي کړی د سرحد نه واوړي وسلې او ګولۍ مرمۍ ترکیه ته راوړي. د ترکیه چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د کردستان د غیر قانوني شوي ډلې یاغیان پی کی کی په دغو ځایونو کې پناه اخلي او اکثره وخت د پی کی کی د نورو وسلوالو ډلو سره هغو ډلو سره ارتباط ټینګوي چې امریکا یې ملاتړ کوي. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې چې په سوریه کې وضع ساري نن ویلي دي چې په هوایي حملو کې د دغه ډلې لږ تر لږه 13 وسلوال وژل شوي دي. پی کی کی د 1940 راتیاون کال رئیس په ترکیه کې د اقلیت کردانو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د ډیرو هیوادونو مشران نن د سویس د ژنیف په ښار کې غونډ شوي دي. یمن سره د مرستو په باره کې غږیږي. د دغه غونډې ریاست د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګیوټیرش او د سویس او سویډن جګپوري ډیپلوماټان کوي. د غونډې ګډون کوونکي به یمن ته د مرستې په خاطر د 2.1 میلیارد ډالرو پر راټولولو باندې بحث وکړي. د امریکا د ارکنساس په ایالت کې په دریو کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. دغه درې کسه 12 کاله مخکې په اعدام محکوم وو. د جک جونز او مارسل ویلیامز په نامه دوه زندانیانو ته په یو وخت کې وژونکې پچکاری ولګول شوې. له 2000 کال نه وروسته دا لومړی ځل دی چې په امریکا کې دوه کسه په یو وخت کې اعدامیږي. او ملاریا په امریکا کې د 1950 په لسیزه کې پر رسمي ډول محو شوې وه، خو نوې څېړنه اوس ښیي چې د روغتون او د مرګونو په اساس په امریکا کې د ملاریا مرض عام دی. د دغه راپورټ مخکښ څېړونکي ویلي دي ملاریا امریکا ته هغو کسانو راوړې ده چې نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. اوس په ملاریا زیاتره اخته کسان هغه خلک دي چې خارجي ملکونو ته د سفرونو نه بیرته امریکا ته راغلي دي. خارج ته په سفرونو پورې مربوطو مرضونو کې امریکا ته د نورو مرضونو نه ملاریا ډېره را انتقالیږي. هر کال 1500 تنه په ملاریا اخته وي او 209 259 تنه دینګو فیور نیسی چې د ملاریا نه هم خطرناک مرض دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمی او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. د هم د روان خبرونه لمړی رپورت. یوناما په افغانستان کې د فساد په اړه په خپل یو نوی راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د فساد په وړاندې په مبارزه کې پرمختګ شوی. خدای هم ویلي چې اوس هم د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ستر خنډونه لا په مخ کې پراته دي. په موقع په دې اکله په کابل کې د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
په افغانستان کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما نن د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو نوی راپور خپور کړ. دا راپور ښیي چې افغان حکومت په دغه هیواد کې فساد سره په مبارزه کې پرمختګ کړی، خو دا راپور وایي چې اوس هم په مخ کې ستر خنډونه لا پراته دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامه چې یماماتو د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې د دفتر مشر مایکل هارټمن او د افغانستان د لید وزیر عبدالبصیر انور سره یو ګډ خبري کانفرنس کې د خبریالانو سره د ملګرو ملتونو د نوي راپور جزئیات شریک کړل. د ملګرو ملتونو ځانګړي یا سادی ویل چې د افغانستان راتلونکي لپاره باید له فساد سره مبارزه وشي او له منځه لاړ شي.
اوف کورس از نوت یونیک ټو افغانستان، ایوری کانتری سټرګلز وذ هاو ټو امپلیمنت لوز اند پالیسیز ایمد ات کربینګ کرپشن.
خاغلی سلامات چې یماماتو ویل پرته له شک څخه اداري فساد یوازې افغانستان پورې محدود نه دی، هر هیواد د قوانینو په ناپېژولو سره دغه پدیدې له منځه وړلو لپاره مبارزه کوي. په افغانستان کې د سولې سيزو جګړو د ادارو جوړښتونه کمزوري کړي او د نړیوال ټولنې لخوا دغه هیواد سره د انکشافي پروژو لپاره د میلیاردونو ډالرو د مرستې څخه د ناوړي ګټې اخیستنې پرسته یې رامخته کړي دي. دغه وضعیت افغانستان د فساد په برخه کې زیانمن کړي، د مافیات فرهنګ یې رامنځته کړي او د دې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې د حساب ورکونې بهیر کمزوري کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه راپور چې د جګړې بل ډګر ترینوال نه خبر شوې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت حسیتي دي شوې او افغان حکومت ته د لاسرارونو د خوندیتوب لپاره یو لړ سپارښتنې هم پکې شامل دي. ملګرو ملتونو په دې راپور کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په فرمان د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره جوړ شوې یو کډی مرکز جوړیدلو په دې برخه کې مهم ګام بللې دي.
Attempts by influential persons to interfere with ongoing reform efforts should be curbed.
خاغلی تدامی چی یماماتو ویل د چلن کرنلاره په پلی کول سره باید د اصلاحاتو پر روان بهیر کې د نفوذ لرونکو اشخاصو د لاسوخونو مخه ونیول شي. په حکومتي ادارو کې د ګمارونو او قراردادونو او د عامه خدمتونو د برابرولو په برخه کې د قوم او خپلوانو د پالنې فرهنګ له منځه یوړل شي. دغه راپور چې د خبرېدو څخه مخکې د افغانستان وزارتونو او اوادلي ارګانونو ته د هغوی د نظر او تایید لپاره لیږل شوی و، پکې ویل شوي چې فساد په افغانستان کې د ژوند ټولې برخې اغېزمنې کړي، په دولتي ادارو د خلکو باور لږ کړی او هیواد ته د تلپاتې سولې او حسین تر اوسه د کوخونو په مقابل کې خنډ ګرځېدلې دي. د افغانستان د عدلي وزیر عبدالبصیر انور چې په دغه خبري کانفرنس کې حاضر وو ویل چې ملګرو ملتونو له وړاندې ورسره دا راپور شریک کړی او افغان حکومت د راپور د محتویاتو سره موافق دی.
نظر ما قابل تایید است و واقعا
خاغلی انور ویل زموږ له نظره د تایید وړ دی او دا پرېښته چې دا راپور یو برخه د افغانستان د دولت د فعالیتونو ښکارندوی کوي چې د ملي او والي حکومت په تیرو دوه کلونو کې په دې برخه کې ګامونه اوچت کړي دي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د افغانستان د عدلي او قضایي مرکز د جوړیدو اقداماتو صحیح نه شوي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د جرمونو سره د مبارزې د لیو قضایي مرکز ویان جمشید رسولي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د تیر کال د سومبولې د میاشتې راهیسې خوشیده مرکز جوړ شوی. تر اوسه په دغه مرکز کې د اداري فساد د درنو جرمونو په اړه 15 نوي قضایي ثبت شوي دي.
15 قضایي کارش تحقیق تشکیل شوه، معاول محکمه شوه.
خاغلی رسولي ویل 15 دوسی بشپړې شوي او محکمې ته لیږدول شوي. پر یو لسوی لومړنۍ محکمو پریکړې کړې او پر څلور نورې په محکمو کې کار روان دي. همداشان دغه دوسی اته سینا محکمې ته لیږدول شوي. مجموعه یو دشتنه بند او نغدي جرمونو محکوم شوي دي. خاغلی رسولي ویل چې دا مرکز هغه دوسی سیری چې د ماشونو د قانون له مخې لوړ پولي چارواکي پکې ښکېل وي او هم د 10 میلیون افغانۍ څخه د اختلاس کچه پورته او یا هم یو مامور له 15 میلیون افغانۍ څخه زیات رشوت د اخیستلو په دوسیو کې ښکېل وسی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د ځینو سرچینو په حواله پاکستانی ځواکونو د تیرو درې ورځو راهیسې د پکتیکا په ځینو سرحدي سیمو کې د ځنګلونو وهلو چارې پیل کړې دي. خبریال ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ را لګلې.
د پکتیکا ولایتي شورا او ځایي خلک وایي د خواجه خدر په سیمه کې چې دوی په وینا د ډیورن کرښې دې غاړې ته پرته ده، پاکستاني ځواکونه د ځنګل وهلو کار پیل کړی. د پکتیکا د ولایتي شورا یوه غړي نعمت الله ببري امریکا غږ ته وویل د تیرو درې ورځو په ترڅ کې چې د ځنګل وهلو چارې پیل شوي د اټکل له مخې شاوخوا 3000 ونې پارو پرې شوي دي. نعمت الله ببری زیاته کړه چې دا موضوع له مرکزي دولت سره هم شریکه کړې، خو زیاتوي چې تر اوسه یې د مخنیوي لپاره حکومت کوم اقدامات نه دي کړي. هغه وویل
دا کوم وسل حسن نږدې خلک چې دي د اوس پاکستان هغه ورکړې خبرداری چې 1 کیلومتر د افغانستان طرف ته وي او 1 کیلومتر د پاکستان د خط طرف ته دی، فرضي کرښې طرف ته دا ځنګلونه پخپله وایي دغه لرګي مواد تاسې یوسئ او ښه شی دی تاسې نسئ والی، بیا یې موږ وایو بیا تاسې ته د لرګو اجازه هم نه درکوو. دغه نو اوس منطقې نه چې کوم معلومات لرو مشرانو نه له خلکو نه، دا 3 ورځې کېږي چې د خواجه قدر په ساحه کې پاکستان عملا د ځنګل په وهلو باندې غبرس کړی ده او ځنګل وایي کښته کوي.
په ورته وخت کې د برمل ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي نورالله وایي چې د پاکستان پوځ د خواجه قدر سیمې ته شاوخوا یوه اونۍ مخکې برقي ارې چې په 2 لاریو موټرو کې باروي رالیږلې دي. د له امریکا غږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان ملیشه ځواکونو د ډیورنډ کرښې ها غاړې یو شمېر اوسېدونکي له ځان سره ملګري کړي او د ونو په قطع کولو کې ورسره مرسته کوي.
شروع کړې ده د ځنګل لنغوزي ونه نستار لمنځه دغه تکوي یخ طرف ته د پاکستان طرف کومونه یې ځان سره راوړي دي لارګي یاته ورکوي.
د افغان حکومت په وینا پاکستانی ځواکونه هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته یو 1 کیلومتر ځنګلونه ووهي او له دې لارې له ترهګریزو بریدونو څخه د هغوی خپلې امنیتي پوستې خوندي کړي. په همدې حال کې په سویل ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان وایي چې د پاکستان پوځ ترې د کرښې دې غاړې ته د ځنګل وهلو غوښتنه کړې، مګر دا نه تاییدوي چې ګنې عملي کار یې هم شروع کړی. جنرال راز محمد مندوزی ویل پاکستانی ځواکونو ته یې خبرداری ورکړی چې که د ډیورنډ کرښې دې خواته د ځنګل وهلو هڅه وکړي د دوی له جدي غبرګون سره به مخ شي. تر اوسه د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه د ځنګلونو د قطع کولو په اړه له رسنیو سره کومه تبصره نه ده کړې، خو ویلی دي چې له پولیس څخه د اوریدونکو وسلوالو د مخنیوي لپاره د ډیورنډ پر ټوله کرښه کټارې لګوي. افغان دولت او ولسي افغانانو د پاکستان د دغو تحرکاتو په غندلو سره ویلي چې په دې سره ستونزې نشي هوارېدلی. دوی دا کار د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن ناوري. د زابل امنیتي مقامات وایي چې نړیوالو او افغان ځواکونو په زابل کې د داعش د ډلې مشر نیولې. د داعش نیول شوی قومندان هغه کس بلل کیږي چې 1.5 کال مخکې په امر 1.5 هزار مسافر یرغمل شوي وو. دغه عملیات تیره شپه د زابل په شمال کې د خاک افغان په ولسوالۍ کې د داعش په یوه مرکز شوي. پاموکۍ د عزیز الله پوپل رپورټ ده.
په زابل کې د ملي اردو د دوهمې پیاده لواء قومندان جنرال صدیق الله صابری امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د داعش د ډلې بنسټ ایښوونکي او عمومي قومندان خالد اخونزاده له خپلو 5 ملګرو سره نیول سوي او 6 تنه نور یې وژل سوي دي. د زیاته کړی چې د نوموړي کس په نیول کېدو سره د داعش ډلې ته په زابل کې لویه ضربه ورکړه او دوی به یې پر ضد هدفي عملیاتو ته نور هم دوام ورکړي.
تیره شپه 2 بجې زموږ خاص قطاعت د خاک افغان ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړ چې په د عملیاتو په ترڅ کې خالد اخونزاده چې په خاک افغان کې د داعش نظامي مسؤول او د ده وراره د محمد حسن په نامه د داعش د یو ګروپ قمندان دی سره د 3 تنو برتانیانو ژوندي نیولی او یو بل وراره د عاشق په نامه سره د 2 قمندانانو او څلور داعشانو وژلی دي.
د داعش پر نیول سوي قمندان باندې تور دی چې د ده په امر 1.5 کال مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره 1.5 هزار مسافر یرغمل سوي وو. د داعش ډله په زابل کې د خاک افغان د چوپان او ارغنداب ولسوالیو کې ډیره فعاله بلل کیږي. د زابل امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډلې پر رهبرۍ دا د لومړي ځل بریالي او ځپونکي عملیات وو چې ترسره سول، خو د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس اجي اتاجان بیا وایي چې د داعش پر ضد د تیرې شپې په عملیاتو کې ملکي خلکو ته هم زیان رسېدلی.
تیره شپه د شپې 1 بجې د خاک افغان ولسوالۍ کې د خالد اخونزاده پر کور باندې چاپه ولسوې ده. هلته خالد اخونزاده په خپله په کور کې نه و چاپه یې ولید. هلته د یوې ښځې په شهادت رسېدلې ده، یوه ښځه زخمي سوې ده، هغه یې له ځان سره وړې ده. د دوه نارینه داعش او دوه ښځینه داعش زخمیان سوي دي، مجموع 4 کسه کېږي. هغه هلته په ساحه کې پاته سوي دي زخمیانې. تلفات تر داعش زموږ ملکي خلکو ډېر لیدلي دي.
سره له دې چې د زابل ولایتي شورا د ملکی خلکو د مرګ ژوبلي د مخنیوي غوښتنه لري، خو په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو حضور د زیاتې اندېښنې وړ بولي او پر ضد یې د پراخو او ځپونکو عملیاتو غوښتنه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا دوه معتبر ورځپاڼو واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز افغانستان ته په وروستیو کې د امریکا د دوه لوړ پوړو چارواکو په سفرونو او د نوي حکومت د ستراتیژۍ په اړه تبصرې خبرې کړي. ما د تبصرو په ځینو ټکو په افغانستان کې د دیموکراتو حقوق پوهانو د اتحادیې له مشر کبیر رنګبر سره مرکه کړې. هغه په پیل کې دا پوښتنه ځواب کړې چې په وروستیو کې د امریکا د دوه لوړ رتبه مامورینو سفر دغه هیواد ته څه پیغام رسوي؟
نو پیغام خو واضح ده، په امریکي کلمه اداره ما سره غلی ده، غواړي چې د ټولو هغه ملکونو سره چې امریکا اړیکې درلودلې، مخصوصا هغه ملکونه چې هلته حوادث کېږي او امریکا هلته توجه ډېره لري، دغه ملکونو په اړوند خپله پالیسي جوړه کړي، خپل سیاست عیار کړي، هغه ستراتیژي چې ضروري ده او کولی شي چې زر یو نتیجه ورکی دی. زه په اړوند باید معلومات لاس ته راوړي، لازمي له پاره د غدیر جګ کچې خپل هغه دزدي کارمندان راولېدل افغانستان ته، او په افغانستان کې دوی هغه خپلې څېړنې وکړې، ملاقاتونه یې وکړل، ارتباطات یې ونیول، او خپل برداشت یې بېرته وړي امریکې ته چې لومړي لاس نه لومړي منابعو نه دوی وشي کولی هغه ستراتیژي باندې چوس اوباما هغه د اوباسې ترامپ غواړي کار وکړي، د افغانستان په اړوند هغه تهیه کړي آماده یې.
پرون د دوشنبه ورځ د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس یو خبری ناسته کنده خبره کړی و چې د متخصصینو یو ډله ورسره ده د افغانستان روان وضعیت یا موجوده وضعیت به ارزی چیړي به او روسه به یو حل لار ورته ټاکی، او امدارنګ د امریکا د نوی حکومت ستراتیژي به چې د افغانستان لپاره به کومه تګلارې ستراتیژي غوره کوي دا به هم اعلان کړي. افغان حکومت او په مجموع کې ټول افغانان د امریکا د نوې ادارې نه باید د څه رقم یا د څه ډول ستراتیژي هیله باید ولري؟
هغه شی چې موږ غواړو، مدني ټولنې غواړي، د افغانستان خلک غواړي، هغه دا دی چې د ټرمپ د ادارې هغه ستراتیژي چې په دغه شپاړس اوولس کالو کې هغه پایلې چې خپله امریکي هم ورته تاثیره درلودله او د افغانستان خلک هم ورته هیله درلودله او لاسته رانه ده، په دې کې داسې بدلون راشي چې موږ اوسو کولی چې زر نتایجو او مثبتو پایلو ته ورسیږي، او تغییرات که هر څومره ژور وي په دغه پخوانۍ ستراتیژي کې، او هغه تغییرات په واقعیتونو ولاړ وي، د افغانستان په شرایطو ولاړ وي، نو زه فکر کوم چې د امریکې ګټې به هم خوندي شي په افغانستان کې، او د افغانستان د خلکو ګټې به هم خوندي، او زر به موږ اوسو کولی چې په افغانستان او په منطقه کې چې د سولو او ثبات شاهدان اوسو.
بله، رنجبر صاحب څه فکر کوئ دغه دوه وروستۍ خونړۍ پیښې چې د سردار محمد داود خان پر روغتون او همدارنګه د بلخ وروستۍ پیښه ده، دا به د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د څه رقم بدلون او یا هم د امریکا له لورې افغانستان ته د جدي پاملرنې موضوعي چې په ستراتیژۍ حتی تاثیر وکړي، او امریکا په خپل ماموریت کې د افغانستان لپاره په خپل ماموریت کې یو څه بدلون راولي؟
سم په سمه کې لږې لپاره چې د غرنۍ اداره په امریکې کې باید دوی ته متوجه شوي څومره حالت په افغانستان کې د توجه وړ دی، او څومره دا حالت ماتېدونکی دی، او په دغه حالت باندې یو سمه کره کتنه ونیسي، او زه ډېر تشویش لرم چې که موږ په دغه ترمیز د ستراتیژۍ کې جدي او سریع اقدامات ونه کړو، نو ممکن موږ ډېر امکانات خطب الله سوار کو هغه چې اوس هم تر یو حده ساتل شوي دي. زما منظور دا دی چې د امریکې نوې ستراتیژي باید شکلي ظاهري تغییر پکې نه وي، هغه دا چې عسکر کم دي او باید زیات شي. مثال په ډول پخوانۍ ستراتیژي غلطه وه، عسکر کم او اوس به صحیح که موږ عسکر ډېر کړو، هغه قطعي موږ په دغه نه سمه نتیجه نه اخلو. او که امریکا کوشش وکړي چې دا رقم یو ستراتیژي کې دا رقم تغییر راوړي چې افغانستان مرکزی دولت سره چې دوی مرسته وکړي د قانون په حاکمیت کې په افغانستان کې او هیڅ نوع استثناء قائل نه شي د افغانستان په شرایطو کې په زورواکو باندې. دغه حالت کې زه فکر کوم چې عدالت به تعمین شي او تر ډېر حده به زموږ ستونزې د جنګ له لحاظه او د ثبات له لحاظه حل شي.
بله، د امریکا د جدي توجه نه مقصد څه دی؟
مقصد دا دی چې لنډ وایم چې هغه فرمایګزاري چې تر اوسه پورې په جنګ سالارانو شوې ده، جنګي جنایتکارانو شوې ده او توپکمارو شوې ده، کله دغه نه لاس وانخلي امریکا د افغانستان د ولس تر څنګ نه درېږي او په ملي دیموکراتو قوتونو باندې اتکا ونه کړي، افغانستان کې به جنګ هم نه ختمېږي. او زه فکر کوم چې پایله به خورا ناوړې وي، هم امریکې لپاره هم افغانستان لپاره. حتی دا وړاندې وینه کوم چې داسې شرایط دراسي چې کنټرول د وضع به ناشونی وي او په ولس امریکا خپل کې ورسې د دولت سره نږدې کړي او هغه دې په دې حالت کې چې د قانون په حاکمیت کې مرسته وکړي مرکزي دولت سره، نو هغو مرو به جنګ هم ختمېږي او ثبات به منځته راځي.
مننه رنجبر صاحب کور ودان.
بله، خواهش کوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ پاکله رپورټونه اوري. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا رسنه مجلس ټولو غړو ته بلنه ورکړې چې په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا په باب مشورو کې ګډون وکړي، د کوریا په ټاپو وزمه کې د متحده ایالاتو او شمالي کوریا ترمنځ پوځي تشنج مخ په زیاتېدو دی. په واشنگټن کې به د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ د خبریال سټیف هرمن د رپورټ غټ ټکي تاسو سید سلیمان شاه واوري.
په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا په باب مشورې په داسې حال کې روانې دي چې د متحده ایالاتو د سمندري پوځ یو غټه قوه د کوریا د ټاپو وزمې په لورې د حرکت په حال کې ده او د شمالي کوریا پوځ په اټومي وسلو سنبال له خپل تاسیس د 50 اتیاومې کلیزې د لمانځلو په مناسبت د توپچي قواو د سې شنبې په ورځ د غایوات په ختیځ بندري ښار وانسان کې په پراخه کچه ژوندي تمرینات اجرا کړي دي. که څه هم چې فکر کېده چې شمالي کوریا به شپږم اټومي چاودنه وکړي، خو تر ماښامه پورې پته ونه لګیدا. په عین وخت کې د امریکا د سمندري پوز یو اټومي اوپتل یو سیس مشیګان چې د کروز توغندي پکې بار دي جنوبي کوریا ته رسیدلی دی. د امریکا سمندري پوز دا وخت د کوریا د ټاپو وزمي په لویدیځ کې جنوبي کوریا او جاپان د سمندري قواو سره یو ځای نظامي مانورې سرته رسوي چې د شاتمبې پورې به دوام وکړي. او جمهور رئیس ټرمپ هم په همدې ورځ د سنا د مجلس ټول غړو ته بلنه ورکړې چې په سپینه ماڼۍ کې ورسره وګوري او د شمالي کوریا کوریا په باب د تړو دروازو تر شا په غونډه کې برخه واخلي. ټاکر شوی ده چې په دې غونډه کې به دفاع وزیر جیم میټس، خارجه وزیر ریکس ټیلرسن، د استخباراتو د ملي ادارې رئیس ډان کوټس او د پاوز د ستورو د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال ډنفورد ګډون کوي. که څه هم چې د ضرورت په وخت استخباراتي ادارو رئیسان معمولا د کانګرس ودانۍ کیپیټل هیل ته ورځي او د اساسو جرګې او سنا مجلس غړو ته د تړول دروازو تر شا معلومات ورکوي، خو د ښاغلي ټرمپ لخوا د شمالي کوریا د بحران په اړه سپین ماڼۍ ته په ډله ییزه توګه د سنا د مجلس د ټولو غړو راغوښتل په خپل ذات کې نادره پدیده ده. له بلې خوا ټرمپ جلا جلا توګه د جنوبي کوریا، جرمني، چین او جاپان له مشرانو سره هم خبرې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ او د سپین ماڼۍ لوړپوړو مامورانو دا خبره کړې چې د شمالي کوریا د پارونو د پای ته رسولو لپاره ټول اپشنونه د میز پر سر پراته دي.
قدر منوریدونکو، روانه نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې لا هم دوام لري. په لنډو شیبو کې نورې خپرونې هم پیلېږي، اورېدلې مه هېروئ. که غواړئ چې په تکراري توګه بیا هم خپرونې واورئ او وی لولئ، د رپورټونو د لوستلو دپاره، همدارنګه د خبرونو د بیا اورېدو دپاره کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو ویب پاڼه پرانیسئ، هم رپورټونه ولولئ او هم تازه خبرونه واورئ. همدارنګه کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو فیسبوک پاڼې ته هم ورشئ. کولی شئ چې تازه معلومات د نړۍ د ګوټ ګوټ، همدارنګه د سیمې د حالاتونه ځان خبر کړئ، په اکلی رپورټونه ولولئ او همدارنګه خبرونه واورئ. تر بیا ملامت شئ.